غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده او د کپ 15مه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه اوري. د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپلو شخصي ګټو په لټولو تورن کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس هغه پریکړه ویټو کړه چې د هغه د بیړني حالت د اعلانولو د ردولو لپاره منظور کړې وه. او په نیوزیلاند کې پر مسلمانانو باندې د حملې په تعقیب له ډیرو امریکایي مسلمانانو سره هم د خطر احساس پیدا شوی. پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ملي یووالي د حکومت پر ګوښه کولو او د مشروعیت نه په محرومولو او په ځای طالبانو ته د مشروعیت پر بخلو تورن کړی. د ملي یووالي د حکومت مشرانو مخکې هم په غیر مستقیم ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د مخامخ مذاکراتو په اړه خپله ناراضیتي ښودلې وه. خو د حمدالله محب وروستۍ څرګندونې او په زلمی خلیلزاد باندې انتقادونه د امریکایي چارواکو د حیرانتیا سبب شوي. محب د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د هغه په وینا له طالبانو سره په خبرو کې خپلې شخصي ګټې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعته وروسته حمدالله محب خارجه وزارت ته ورغوښت او په واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې په سیاسي چارو کې دغه وزارت مرستیال ډیوډ له حمدالله محب سره ولیدل او د طالبانو سره د خبرو په اړه د هغه انتقادونه رد کړل. د جمعې په ورځ د نوي زیلاند د کرایسټ چرچ په ښار کې په دوو جماعتونو کې د لمانځه د ادا کولو په موقع په مسلمانانو باندې د لمانځه د ادا کولو په وخت په حمله کې نه څلوېښت کسان وژل شوي او د ماشومانو په شمول 48 کسان زخمیان دي. پولیسو 3 کسان نیولي دي او یو 30 کلن سړی چې ګمان کیږي په اسټرالیا کې زیږیدلی او په ډلیزه وژنه تورن شوی. د نوي زیلاند صدر اعظم میرمن جیسنډا اردن حمله کوونکی یو خیلاسې متعصب او متشدد ټررسټ وباله، خو د هغه نوم یې افشا نه کړ. له بلې خوا په متحده ایالاتو کې د موجوده سیاسي اختلافاتو او متشنجې فضا په وجه په امریکا کې مشتو امریکایانو سره مسلمانانو سره هم د خطر احساس پیدا شوی. حمله کوونکی چې د سپین پوستانو د نژادي برترۍ د افراطي مفکورې پیره ښودل شوی په یوه ویډیو کې د مسلمانانو سخت غندنې کړې وه او د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ د سپین پوستو د مشترک هدف او هویت د ساتلو د سمبول په نوم یاد کړی و، خو سپینې ماڼۍ د هغه دغه نظریات رد کړي دي.
مستر ټرمپ، یور وردز ماتر، یور پالیسیز ماتر، دی امپاکټ د لایف.
دا په واشنگټن کې د امریکا او اسلام د اړیکو د شورا د رئیس نهاد اوان غوغو هغه د امریکا جمهور رئیس مخاطب کړ او غږ پر وکړ چې یوازې د خولې خبرې کافی نه دي. پالیسي د نړۍ په ګوښه کې په نړیواله کچه د میلیونونو بېګناه خلکو په ژوند باندې ناوړه اغیزه غورځوي، باید اقدام وکړي. په الجزایر کې پرون د جمعې پر ورځ هم دغه هیواد د ناروغه شوي جمهور رئیس دواتیا کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه پر خلاف ولسی مظاهره روانه وی. په لسګونو زوره خلک د الجزیره د ښار د تاریخي پوستخانه مخې ته را جمع شوي وو. او د جمهور رئیس په خلاف شعارونه ورکول. خلکو دا شکایت کاوه چې چارواکو د پایتخت ټولې لارې تړلې او ترانسپورتي اړیکې له نورو ښارونو سره قطع کړې وې. احتجاج کوونکي د عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا د واکمنې ملي ازادۍ جبهې د زاړه ګارډ د لرې کولو او پر ځای د یو نوي حکومت د تشکیلولو غوښتنه کوي. د سوریې جنگ پرون د جمعې په ورځ په 9 کال کې داخل شو چې زیاتره کمزوري او بې اثره خلک یې قرباني کیږي. د سوریې خلکو د 2018 میلادي کال په پسرلي کې د بشار الاسد رژیم په خلاف پاسون کړی او په سوریه کې روان خونړی جنگ تر اوسه پورې لا نه دی ختم شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د نړیوال سازمان یا یونیسف په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د سوریې په نه ختمیدونکي اوږده جنگ کې 1.5 میلیون کسان غوښتل لپاره د نورو خلکو مرستو ته محتاج دي. ځینې خپلې پکې او لاسونه لاسله ورکړي دي او شپږ 80 کسان داسې دي چې د ژوند هیڅ ډول اسرا نه لري. او د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل درنو اوریدونکو لمړی به په یو کو په نړیوالو رپورټونو د اسرایلو او د غزې د تړنګ ترمنز تاوتریخوالی ورسته له هغه زیات سوچي فلسطینیانو دوه توغندې د طلبې په لور وتوغول او اسرایلو په جواب کې د حماس په سلو هدفونو باندې حمله وکړه خبریالی لیندا گریستین په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا رپورت را لېږلې ده
د 2014 کال د اسرایلو او غزې د تړنګ ترمنز د جنگ نه راپدوی خو د غزې له تړنګ نه د فجر په نامه 15 ډوله د وګړو واټن دوه توغندي د لومړي ځل لپاره د تل ابیب په لور وتوغول شو د سیمې اوسیدونکو په نازاینو ته امن ډکړل او د تلفاتو رپورت نه دی ورکړل شوی اسرائیل په جواب کې د غزې په تړنګ کې د حماس په هدفونو باندې څه باندې سل حمله وکړلې اسرائیل ویلي په دې کې د حماس د سمندري کمانډوګانو یو بیس هم شامل و ویل کېږي چې په دغه وخت کې اکثره ودانۍ خالی وي د غزې په تړنګ کې فلسطینیانو د شپې له خوا په اسرائیل باندې د لنډ واټن توغندۍ و اضافي نه ډزې وکړلې او د اسرائیل توغندۍ و له دغو توغندۍ و نه شپږ راوغورځول دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د لومړۍ حمله مسؤل څوک د اسرایلو د پاوسه منصبان وای خای چې اشتباه وي مګر زه تکړه د حماس اسلام پالا تحریک چې د غزي تړنګ کنټرولوي تر اوسه مسؤل ده محمد القسم ان وای د حماس دله په دی وخت کې د اسرایلو سره په جنگ کې هیڅ علاقه نه لري القسم په خبرت دوام ورکوي او وای
If I have to put my money on who is behind it at this point, it's definitely not Hamas. Hamas is actually have been restrained lately and hasn't been happy with some of the times when the Islamic Jihad have
که ما خپل پیسې د یو غار په سر اچولې وای نو څوک مسول په قطعي توګه حماس نه دی مسول په دې ورستي وختو کې حماس عملاً ځان ساتلې ده او په دې نه خوشاليږي کله چې اسلامي جهاد ډله د غزي لټړنګ نه په اسرائیل توغندی یا میزایلونه وتوغوي دغه سرحدي حمله په داسې وخت کې وشول چې مصری هیئت د غزې په تړنګ کې و چې د اسرائیل او د حماس د افراطي ډلې ترمنځ منځګړیتوب وکړي دغه تاریخواله د اسرائیل د جنجالي انتخاباتو نه څه کم یو میاشت د مخه پیښ شو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي
درنو ریدونکو په نیوزلند کې پر دوو جمعهتونو د یو کس په برید کې نه څلوېش کسان ووژل سول او شاوخوا شل نور ټپیان سول دا برید پرون د هغه هیواد په کرایست چرچ شار کې د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځ کوونکو سوی و او په توریه یو مېرمن او درې نارینه نیول سوي دي استرالیا وایي دا بریدونه د یو سخت دریزه شی اړخ تروریست لخوا سوي دي
په هغه تصویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوي تورن کس په موټر کې ټوپک لسان سره لري د نیوزیلند پولیسو قاتل برونتون تارن د استرالیا اوسیدونکو بللای دی د نیوزیلند د پولیسو مشر مایک بوش وای
سو فار وان پرسن ا میل ان هز لیټ 20s
یو شل کلن هلق د دغه وژنو په تور نیول شوی دی او سبب د کرایس چارټ په محکمې کې حاضر شي درې نور کسان مهم نیولې دي مونږ به ورلرو چې د دغه دریو کسانو څخه یو ممکن یوازې په دې پیخه کې موجود وو او شاید له پیخې سره هیڅ تړاو ونه لري خو په دې پیخه کې د دوو نورو کسانو د خپلیا په اړه تحقیقات روان دي
وی آر ورکینګ ثرو ټو انډرستانډ واټ دیر انوالومنت از
د پولیس کمشنر ویل چې په نیوزیلند یا استرالیا کې هیڅ اداره د دې کسانو په اړه د مخه معلومات نه درلودل د نیوزیلند صدر اعظم جاسند آردن ویل چې د بریټ په نیوزیلند کې ساري نه درلود د نیوزیلند صدر اعظم جاسند آردن داسې ویل
Many of those who will have been directly affected by the shooting
ډېرې هغه کسان چې په مستقیم ډول په دې پیښه کې وشتل سي وو ممکن مهاجر وو دوی نیوزیلند خپل ټاټوبی ټاکلی وو او دا د دوی کور دی هغوی زموږ یو برخه دي نه هغه کسان چې زموږ په وړاندې د تشدد او تاوتریخوالي څخه کار اخلي دا ډول کسان په نیوزیلند کې هیڅ ځای نه لري دا شان به ساري تاوتریخوالي او توندلاري په نیوزیلند کې ځای نیسي
د تر بیخی وروسته په نیوزیلند کې امنیتی تدابیر سخت شوي او ټول جماعتونو ته امر شوی چې خپل دروازې وبتړي. محمد جمعه چې د پیخي عیني شاهد دی او د پیخي له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی داسې وایي.
هغه زما مخې ته تیر شو. ما ورته وویل چې ته څه کوې. هغه راته ښه وکتل، څه یې راته ونه ویل. په ډزو یې شروع وکړه، زه وتښتېدلم. تر هغه وروسته بریدګر دننه ولاړ او په ټولو باندې ډزې وکړې او ټول یې ووژل. یو شمېر خلک مړه شول او یو شمېر ټپیان شول.
پولیس وایي چې په دې پیښه کې شل کسان ټپیان شوي دي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. برید داسې مهال شوی چې د بنګله دېش د کرکټ ملي لوبډله هم د جمعې لمانځه لپاره جومات ته د تګ په حال کې وه، خو دوی د پیښې له سیمې څخه خوندي ځای ته لرې کړای شول او د دوی د کرکټ درېیمه لوبه تر پیښې وروسته لغوه اعلان شوه. ګالیا رنان رسانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د کانګریس دواړو مجلسونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هغه ملي بیړنۍ حالت رد کړ چې هغه د امریکا او مکسیکو په پوله کې د دیوال جوړولو لپاره د بودیجې په هدف اعلان کړی و. په دې ډول اوس د دې امکان شته چې جمهور رئیس ټرمپ د کانګریس دغه پریکړه ویټو یا رد کړي.
دا لومړی ځل دی چې کانګریس د ملي بیړنۍ حالت اعلان ردوي. جمهور رئیس ټرمپ وروسته تر هغه ملي بیړنۍ حالت اعلان کړ چې وای نکړای شول لا مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدلو لپاره د اساسو له مجلس څخه بودیجه ترلاسه کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل
دا یو عادي رایګیری نه ده، دا یو عادي ورځ نه ده.
اوس ستونزه دا ده چې آیا جمهور رئیس به وکولی شي د دیوال د جوړولو لپاره هغه پیسې پیدا کړي چې کانګرس تصویب کړي نه وي. جمهور غوښتونکي سناتورا سوزن کالینز وایي
د جمهور رئیس دغه اقدام د کانګرس له هغه صلاحیت سره په مستقیم ټکر کې دی چې د پیسو د ټاکلو لپاره یې لري. دا یو داسې صلاحیت دی چې زموږ د اساسي قانون مؤسسینو کانګرس ته ورکړی دی.
خو جمهور رئیس ټرمپ ژمنه کړې چې د بیړني حالت په اړه به د خپل اعلان دفاع وکړي.
زه یې ښایي ویتو کړم او دغه ویتو به بیرته رد نه شي. ټول قانون پوهان وایي دا په بشپړ ډول یوه قانوني مسله ده. دا ډیره مهمه ده. دا په رښتیا د سرحدونو د خوندیتوب موضوع ده.
د سنات دولسو جمهور غوښتونکو غړو د جمهور رئیس اعلان رد کړ، خو زیاتره له هغه سره ودرېدل. په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل وویل
جمهور رئیس د قانوني چوکاټ دننه عمل کوي. زموږ په پوله کې بحران واقعي بڼه لري.
همداراز جمهوري غوښتونکي سناتور ټام کارټن وویل
کله چې سلګونه زره بهرنیان جنوبي پولې ته رارسیږي او ننوتل غواړي، نو دا مهاجرت نه دی، دا یو بیړنی حالات او زموږ حاکمیت ته یو ګواښ دی.
دیموکراتانو یادونه وکړه چې د کلونو راهیسې د امریکا د سرحدونو د نیمګړتیاو په اړه بحثونه شوي دي او استدلال یې وکړ چې دغه حالت له بیړني حالت څخه لرې دی او دا چې ټرمپ دا کانګرس د ارادې له نه منلو سره له خپل صلاحیت څخه تیری کوي. دا سنا دیموکرات سناتور چک شومر وویل
ټرمپ د دې لپاره بیړنی حالت اعلان کړ چې په کانګرس کې د دیوال لپاره د پیسو د ترلاسه کولو جګړه وبایلله او غواړي چې له کانګرس څخه ډډه وکړي. هغه د خپل قوت د ښودلو لیوالتیا لري. هغه ونه شوای کولی چې د دیوال د جوړولو له مسلې لاس واخلي، نو دې ته اړ شو چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي.
که څه هم کانګرس د دیوال جوړولو لپاره د ټرمپ غوښتنې نه دي منلي، خو د کال په لومړیو کې یې د امریکا مکسیکو د پولې په ځینو برخو کې د موانعو د رامنځته کولو لپاره یو څه پیسې ورکړې چې دا د جمهور رئیس پاند کمې دي. په داسې حال کې چې د کانګرس لخوا د جمهور رئیس د ویټو د مسترد کېدو امکان نشته، د دې زیات امکان لیدل کېږي چې ستره محکمه به د ملي بیړني حالت د اعلان د سرنوشت په اړه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو سره اووه میلیارډو ډالرو ته نږدې د مرستو ژمنه سوې ده چې د سوریې د ملکیانو سره مرسته به وسي چې اتکلن کورنۍ جنګ ورباندې تاثیر کړی دی. د اضافي مرستو اعلان د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې وسو او د ملګرو ملتونو مامورینو وویل دغه پیسې به د میلیونو کسانو د ژغورنې سره مرسته وکړي او په درسته سوریه کې به ملکیان وژغوري. د امریکا ژغ خبریال زلتیکا هوک په خپل رپورت کې وایي دغه مامورینو غوښتي دي چې بشري مرستو ته د اجازه ورکړي چې خلکو ته ورسیږي او له هرې خوا څخه یې وغوښتل چې دغه تباه کوونکی جنجال ته یو سیاسي حل پیدا کړي. دا رپورت به په ګډه واورو.
د سوری په ختیځ کې تر اوسه جنگ روان دی چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې لا تر اوسه ځینې سیمې شته. په تلویزیون کې خلک لیدل کېږي چې ماشومان ورسره دي او د پنځشنبه په ورځ د جنگ د ځنډېدو په وخت کې کوشش کوي چې په غره کې ځای ونیسي. د سوریې ډیموکراتیکې قواوې چې د امریکا ملاتړو سره دی وایي ګڼ شمېر افراطیان او د دوی کورنۍ تسلیم شوي دي، مګر د اسلامي دولت ډله د فرات د سند ختیځ پلو ته کلک مقاومت ته دوام ورکوي. د سوریې د ډیموکراتیکو قواوو قومندان عدنان افرین انوای
طبعا خلف الجبل مثل ما لكم شايفين عم بيطلعوا لفوق خلف الجبل دي
behind this mountain there's a safe area controlled by Syrian democratic forces.
دغه غره تر شا محفوظه سیمه ده چې د سوری دیموکراتیکي قواوی کنټرولوي. د غره بلې خوا ته جنگ روان دی. کله چې ملکیان وي زمونږ جنگیالي ډز نه کوي، ځکه کېدای شي چې د دوی ژوند ته خطر پیښ کړي. د څه باندې 500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې ژمنه وکړه چې شپږ اشاره ونوي میلیارډ ډالرو مرسته کوي چې د سوری د هغو ملکیانو سره مرسته وکړي چې جنگ پرې تاثیر کړی دی. تقریبا 12 میلیونه سوریان دننه په هیواد کې دي او شپږ میلیونه نور په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستي دي. د بشری چارو او د استراری مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لوکاک نوای
We're very pleased with the outcome on behalf of the United Nations. We want to thank you.
موږ د دغه غونډې په نتیجه کې خوشاله یو. موږ د ملګرو ملتونو په وکالت غواړو ستاسو له سخاوت نه مننه وکړو. ستاسو مرسته به د میلیونو کسانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي. په درسته سیمه او درسته سوریه کې ملکیان ژغوري. اروپایی اتحاد چې په نړۍ کې ستره بس په نور کون کې اتحادیه ده د روان کال لپاره د 2.3 میلیارډ ډالرو د مرستو وعده وکړه چې د انقره سره د موافقې لمخې په ترکیه کې د سوریایي مهاجر لپاره یو مقدار پیسې لا د پخوانه تخصیص شوې دي چې د سوریایي مهاجرو د منلو موافقه کړې ده. امریکا د اضافي 390 میلیونو ډالرو مرسته ژمنه کړې ده چې د هغو سوریانو سره مرسته وشي چې جنگ ورباندې تاثیر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق رابرت پلادینو وای
US humanitarian assistance is now more than 9.5 billion since the start of this crisis.
د دغه ستونزې د پیل کېدو نه راپو دی خو د امریکا بشري مرسته اوس څه باندې 9.5 میلیارډ ډالرو ته رسیږي او موږ له ټولو مرسته ورکوونکو نه مننه کوو چې رامیدان ته شوي دي او موږ نور تشویقوو چې د مخ په زیاتېدونکو ضرورت سره مرسته هم وکړي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د سیاسي حل لپاره بله غوښتنه وکړه چې په سوریه کې جنگ ته خاتمه ورکړي شي. فدریکا موګرینی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Winning the peace will require a political Syrian owned process led by the United Nations.
د سولې راوستل با په جنیو کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوری خپل سیاسي پروسس ته ضرورت ولري. موږ حاضر یو چې دغه پروسس ملاتړ وکړو. تر اوسه پورې په جنیو او نورو ځایونو کې ټولې ډیپلوماټیکي خبرې د سولې د موافقې په برخه کې ناکام شوې دي. د دغه جنگ د شروع کېدو نه راپه دی خو په سوریه کې تقریبا 500,000 کسان وژل شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او د هم د افغانستان او سیمه په اړه رپورټونه. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو له دولت څخه غوښتنه دي چې په دغه ولایت کې د وژل سوو امنیتي سرتیرو د کورنیو د اقتصادي مشکلاتو په حل کې مرسته وکړي. دوی د دغو کورنیو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو چې د افغان امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره په یو غونډه کې راټول شوي وو له حکومت شکایت لري چې ګڼې د وژل شویو امنیتي سرتیرو د کورنیو لاسنیوی نه دی کړی. دوی د هغو کورنیو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړله چې غړیو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ژوند بایللی دی.
در قدم اول باید در موضوعات یاشایشان که زنده می باشند و هستند یاشایشان مد نظر گرفته شوه و معاششان سر وقت برشان برسه و ضمناً که به شهادت می رسند درجه شهادت می گیرند باید در موضوع کوپونشان و واسقایشان دولت همکاری بکند، چون وارثین شهدا فقیرترین افراد در جامعه از نظر ما دیگه، اگر نه معنویاتی که خداوند بر ازوا داده بلندتر است.
دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د حکومت په وینا یوازې په تیرو څلورو کلونو کې 15,000 افغان امنیتي ځواکونه په جګړو کې وژل شوي دي. د لوګر یو مدني فعال سید عباس آشنا راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د وژل شویو سرتیرو زیاتره کورنۍ د نارینه سرپرستانو د نشتون له کبله له ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
فامیلای شهدا در وضعیت خیلی بد به سر میبرند، به خاطر اینکه اکثر از فامیلای شهدا که از یتیم و بیوه هستند مشکلات زندگی دارند، رئیس فامیل هستند، حداقل مسئله بخور و نمیرشان تامین نمیشه، این مشکل هست. امیدوار هستم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه توجه جدی خود به خرج بده.
د لوګر دی ولایتي شورا غړی محمد قسیم خوشیوال چې په خوخی ولسوالۍ کې د امنیتی ځواکونو ستاین غونډې ته خبرې کولې پر حکومت نیوکه وکړه چې ګنې دی وژل شو یو سرتیرو د کورنیو د حال پښتنه نه ده کړې.
امی هر شب که شما پیره داری میکنید و هر روز که شما مصروف خدمت خود هستید، این د ذاتش عبادت است. این را فراموش نکنید که ما 4 ساعت پیره داری کردیم، با دیگر بیادر خود محول کردیم، وظیفه اس انجام دادیم. در این فکر باشید که ما 4 ساعت عبادت کردیم.
د لوګر دی ولی مرستیال محمد نبی احمد زئی وای هڅه کوي چې د وژل شویو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره لازمي مرستې وکړي. هغه وویل چې ځینو کورنیو ته ښارګوټی هم په نظر کې نیول شوی.
تر اوسه پورې نه دي سوي چې هغه پلان چې منظور شوی دی د یو شهرت لپاره، هغه اوس انشاءالله نهایي کېږي. نهایي چې انشاءالله زه تزر به نوري ورته توجه شي او هر مستحق چې عملته وي انشاءالله دغه مشکل به په وخت او زمان موږ راپکو، دا زموږ مسؤلیت او د خپلو دو در دیده لو خلق کنه خپل ځان جدا نه بوله او په دې کې تلاش کوم چې زره هغه شارک نهایي سي.
په ټولیز ډول خای په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر لزګونه زروي چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې تلفات ورکړي او د خپلو اړتیاو پوره کولو برخه کې لستون دو سره لاس او گریوان دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه معلومات ترلاسه کړئ او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت ریاست وایي دغه ریاست تر اوسه شاوخوا 3000 الکترونیکي تذکیرې ویشلې دي. د دغه ریاست مسؤلین وایي ژر به په هرات او ننګرهار ولایتونو کې هم د دغو تذکیرو د ویشلو لپاره دفترونه پرانیستل سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د کورنۍ چارو وزارت د نفوسو د احوال ریاست ویان روحلا احمد یوی چې په تیرو 11 میاشتو کې په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل راهیسي، دغه ریاست په کابل کې د سلور مرکزونو له لارې شاوخوا 3000 کسانو ته د تذکرې ویشلې دي. ښاغلی احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې ژر به د کابل بهر په 2 نورو ولایتونو کې هم د الکترونیکي تذکرو د ویشلو مرکزونه پرانیستل شي.
له وخت چې جلالت مآب رئیس جمهور دغه ملي پروسه پیل کړې ده، یوازې موږ په کابل کې په تدریجي توګه دغه پروسه پیل کړې ده چې په کارتي چار وزیر محمد اکبر خان ارزان قیمت او خیخه امینی په سیمه کې دوه قسمه مراکز دي. البته دې مراکزو په پراخوالي باندې موږ کار کوو چې دا څنګه وکولی شو پراخ کړو. په نږدې راتلونکي کې به زموږ برنامه دا ده چې 2 نور ولایت چې هغه هرات او ننګرهار ولایتونه دي، په هغو ولایتونو کې به موږ خپل مراکز پرانیستو. په کابل کې تر اوسه پورې د دغو 4 مرکزونو کې موږ توانېدلي وو چې شاوخوا 3000 کسانو ته الکترونیکي تذکره وویشو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روان 1400 لمریز کال د ثور په 14 لومړنۍ الکترونیکي تذکره واخسته او ورسره د دغو تذکرو د ویشلو بهیر لومړی په ارکی او بیا وروسته د کابل ښار په څلورو مرکزونو کې پیل شو. د الکترونیکی تذکرو د ورکړې په بهیر کې پوره دقت ترسره کیږي او د دغې تذکرې د اخیستونکو څخه د بایومیټریک سیستم ازموینه هم اخیستل کیږي چې ورسره د تذکرو د ویشلو بهیر په ځان سره ترسره کیږي. د افغانستان د مرکزي احصایي رئیس جاوید رسولي وایي چې د الکترونیکی تذکرو ترلاسه کول یو اونۍ وخت اخلي چې اوس دوی د تذکرو ترلاسه کولو بهیر کې د اسانتیاو پر اوسلو باندې کار کوي.
زمون وعده همدا ده چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو پر بهیر غور شوی او دا پروسه اسانه کوو چې په لنډه موده کې ممکن یو څوک وکړی شي الکترونیکی تذکره واخلي.
په افغانستان کې په تیرو 50 کلونو کې د هر رژیم په بدلیدو سره د کورنیو چارو وزارت لخوا تذکيري چاپ شوي او ویشل شوي چې ټولې کاغذي تذکيري دي او د جال احتمالات پکې ډیر زیات لیدل کیږي. خو په الکترونیکی تذکرو کې د جال امکانات خورا کم. د الکترونیکی تذکرو د ویشلو په برخه کې ځنډ او بل ستونزه د ملي اوالي د حکومت په دننه کې په اوسنۍ بڼه د دغو تذکرو د ویشلو په سر اختلاف دی. د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون د دغه حکومت یو شمېر چارواکي په الکترونیکی تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو د زیور کول سره مخالف دي. د امدی اختلاف لامل د ملي اوالي حکومت ډیرو چارواکو لا د تذکيري نه دي اخستي. د ولسي جرګې د 14مې دوري وکیل او د جمعیت اسلامي ګوند یو چارواکي عبدالحفیظ منصور وایي چې په اوسنۍ بڼه د الکترونیکی تذکيرو د ویشلو کلک مخالف دي. خاغلی منصور امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دغو تذکيرو ویشلو ته دوام ورکړي څوک به یې وانه خلی. هغه په دې برخه کې په تیر یو لس میاشتو کې د 3000 تذکيرو د ویشلو کم شمیر یادونه هم وکړه.
اساس چې الکترونیکی تذکری ویشل کیږي حقوقي اساس نه لري. نه ملي شورا چې زی غړی هم د تذکرو ویشل تصویب کړي او هم په دې دیموکراتیک نظام کې باید هر څه د قانون پر اساس ترسره شي.
باید هر چیز بر اساس قانون.
د افغانستان په الکترونیکی تذکرو کې دغه هیواد ټول قومونو نمونه تزیه ورکړ شوی دی. د سعادت قوم چې په تذکرو کې نوم شامل نو جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ورځ د پرمان لاري په دغه تذکرو کې دغه قوم د شاملولو امر هم کړی دی. د دې وړاندې د سعادت قوم اساسو په بامیان او شپیر نور ولایتونو کې د لارینو لاري په الکترونیکی تذکرو کې دغه قوم د شاملولو غوښتنه کړې و او ویل چې تر هغه چې الکترونیکی تذکرو کې د سعادت قوم نمونه لیکل شي دغه قوم غړي به د
اسکری وانخلی. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
پاسندونه کې د اوبو د زیاتېدو پر وخت د کندوز بیلابیل ولسوالیو کې زراعتي ځمکې لارې پلچکونه او عامه ځایونه تخریبیږي. سشکال د آمو سیند د تحکیماتو په خاطر شپږویشت پروژې عملي کیږي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن رپورټ لري.
د آمو سیند د غاړو د تحکیماتو شپږویشت پروژې د شپږ څلوېښت میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې هر کال په سیندونو کې د اوبو د زیاتېدو پر وخت د دوی زراعتي ځمکې لارې او سړکونه تخریبیږي. نو د سیندونو د اوبو د مهارولو لپاره که تحکیمات وشي او غاړو ته یې دیوالونه جوړ شي د دوی ستونزې به حل کړي. په قندوز کې دغه پروژې د ولسی تړون د شوراګانو له لارې تطبیقیږي. د ولسی تړون پروژې د کلیوالو په خوښه انتخابیږي او بودیجه یې دولت ورکوي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې د آمو سیند ته نږدې کلی دی وایي چې د ولسی تړون د پروژو په عملي کولو سره یې کلي کې تغییرات راغلي او خلکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې یو څه برابر شوي دي.
دغه کومې پروژې چې تطبیق شوي دي یا تطبیقیږي یا بالخصوص د اوس د دریای پنج آمو تطبیقوي په خاطر د دې خوشحاله یو چې موږ مخکې نشو کولی چې په یو لاره موږ ګورو مرور وکړو. تا وسایل هم نشو تللی، لرې هم مخکې مال هم نشو تللی، خپل هم نشو تللی. یو کلی نه بل کلی ته اوس فضل دی خدای پلو پلچکم جوړ شوی، بند ابګردان هم جوړ شوی. ځمکې ډیر په مشکلاتو سره آبی کورې، آبیاری ډیره مشکله، اوبه کول هم ډیر په مشکلات. اوس فضل دی خدای ډیر په ښه په اسانه توګه ځمکې اوبه کیږي، بند هم جوړ شوی، پلو پلچکم جوړ شوی، وسایل هم ډیر په نورمال توګه ځي. نو موږ د دې پروژو نه ډیر خوشاله یو او خواهشمند دي یو چې په آینده کې دغه پروژې نور هم وغځیږي او د منګ کلی وباندې جوړی شي، خارون هم جوړ شي، کلیم جوړ شي، پلو پلچکم جوړ شي، یو بل سره خو برو مرور کوله.
د قندوز د ملي پیوستون لارې څو کاله د کلیوالو سیمو د آبادی په خاطر د اوسیدونکو په خوخه ځینی پروژې عملی شوی چې خلک یې له کارونو راضی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. ز شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راځو سره اوسئ.